السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم لري په دې کې به ووري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د وټول شمول حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی میرمن لاینز دا سرګندونې په مزار شریف کې کړې دي دا خبري برخه وروسته راځي خو په پایل کې په مکړی څو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د وټول شمول حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې میرمن لاینز له دې مخکې کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل شوې د ننګرهار د والی ویاند قاضی ملا عادل ازادۍ رادیو ته وویل
د ننګرهار ولایت کامې او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایټو یولس قانونو د استخراج چارې پیل شوې دغه قراردادونه له 1500000 افغانۍ څخه تر نږدې 6 میلیونه افغانۍ پورې شوې دي چې په کې سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شوه
ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوې دي نفرایټ یو ډول زرغونه تیګه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوډ آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ ښاغلی آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل ډنمارک موافقه کړې چې اوکراین ته د خپلو سواحلو د دفاع لپاره هارپون ډوله توغندي ورکړي او چک جمهوریت منلې ده چې د یرغلیزو هلیکاپټرو ټانکونو او راکټي سیستم په ګډون اساسي تجهیزات د اوکراین پاوست ته برابر کړي او ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی بایدن پرون د می په درويشتمه د جاپان په پلازمینه توکیو کې په یو خبري غونډه کې د پښتنه ته چې پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي کنه په جواب کې وویل چې هو دا د دجمنه ده چې مداخله به وکړي خو سملاسی بیا چین جواب ورکړ او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیڅ سره نه سازش کوي او نه چاته امتیاز ورکوي دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانی ته ورتللی شي د وی پانی آدرس دی azadiradio.com لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري چې ادبي فرهنګي او هنري مسلو ته ځانګړې شوې دی خدا پروګرام د تل په څیر لاندې خبري برخه هم لري په دې خبري برخه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د وټول شمول حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال کړې دي میرمن لاینز تر دې وړاندې په کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې تفصیل په دې راپور کې اورو
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومتوالۍ پر اړتیا ټینګار کړی په بیان کې راغلی چې دی برالاینز د طالبانو حکومت د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده دب دسل کې دا چې د طالبانو حکومت هیواد د سیاسي مخالفانو درابللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړي طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال ویل چې د هیواد ټولو سیاسيونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي خو په ډاګه یې نه دی ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي کنه د تیر کال د زمری پر څلورويشتمه د طالبانو پلاس د پخوانی نظام د پرزیدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکونکي او افغان سیاستوال له هیواد ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه دې ډلې په خپل غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپل اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همدارس د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې لا هم لږ پژم د پورته ټولګیو نجونې لزده کړو محروم دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې دیبورا لاینز په افغانستان کې ورته غوښتنه تکراروي. ملګری ملتونه او په ټوله کې نړیوال په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره مې په مخکې خبرونه کې په کاناډا کې له افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې نړیوال طالبانو د څه ډول نظام تمه لري.
نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پاره کې ټول افغانان ځان ویني، پاره کې د مختلفو قومونو خلګي، پاره کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان خځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي، او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، هغه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی. دیبورا لاینز یو کاناډایی ده، دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی ښځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د ښځو حقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی، او دې په دې نظام کې شل کاله کار کړی. نو فلهذا زما په نظر سره د ښځو شمولیت هم پکې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شموله دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بالکل، دا خو تاسو ته معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک ورته لاندې ښکاري، حالانکه نړۍ په خپويږي ټول. دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شموله لري؟ کوم آیا د افغانستان ټول خلک په دې کې شامل دي؟ نه، د دوی تاسو ته معلومه ده د سرنه تر خو پورې ټول نظامي طالب دي. که یو څه نمایشي یو څو خلک په حکومت کې شامل کړي، او داسې فکر کوي چې ګواکې نړۍ به ورسره دا هم شموله ومني، دا دوی فکر کوم خامخیالي ده. او دوی باید په دې باندې پوه شي چې داسې کارونو باندې دین نړۍ ته او افغانانو ته دوکه فریب نشي ورکولای.
بلې، اوس چې طالبانو کوم کمیسیون جوړ کړی، په خوانی سیاسي چیرې بیرته هیواد ته بلی، څومره امکان دی د چې طالبان بل اخره دغه نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږي او حکومت یو څه پر اخ بنسټ کی؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کری داسي، نو د دوی د طالبانو تحریک ته کومه وګورو، د دې تاریخ ته وګورو، د دوی کړنو ته وګورو، د دوی تګلارې ته وګورو، دا ډیره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنې ومني په دغه مورد کې.
بلې، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خداده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خداده دویمداري چې پر اتلونکو کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي، د طالبانو مخسر مخالف دي، دا غي حمایت شروع کی، یا بل داسې کوملار چې پاغي باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ول یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوس پورې ولیدله ورته پورې نه پیژندل په انده کې فکر نه کوم کوی پیژن.
ډیر مننه. سلامات اوسئ. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادۍ رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عیناک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوې دي. د مس عیناک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخوانی جمهوری نظام سره شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د قانونو د استخراج چارې چټکې کړې دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عیناک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عیناک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یوه جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا آزادۍ رادیو ته وویل چې د مس عیناک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلي دي، فقط 40% سند څه خبرې پکې پاتې دي، هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلي دي، او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2008 کال کې لپخوانی جمهوری دولت سره د مس عیناک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 250 تر 300 میلیون ډالر پورې اواید ورکوي، او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نورې مرستې نشي ترلاسه کولی. نو ځکه یې اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه عواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو قانونو استخراج ته یې زور ورکړی. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 سل متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت اواید هم زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. دالار طالبانو له دې کبله تړلې و چې د دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته له ویزې سره سره د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو 8 میاشتو راهیسې افغانانو ته د ویزو له لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو، د دوی هیئت راغلی وو، بیا یې دا ژمنه وکوله. نو نن په عام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله، نو دروازه خلاص شوه، دغه مشکل پای ته ورسېد.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې 14 ورځې مخکې بنده کړه، او وی ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به دا سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیری موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه، سلامونه.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
De Cannes pour nous, de Film Nerival Festival pour Faransa qui fait le chemin.